لوري جوړ کړای وو. بیا موږ سره په خوست کې اطلاعات او فرهنګ ریاست او په کابل کې د عام کتابتونونو ریاست هم همکار وو. په دې کې
په دې درې ورځې نه درتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو لاټکل سره سم ننداري ته شول شي؟
او ښه لاس زره کتابونه ننداري ته کې وو چې دا کې اجتماعيات هم وو, نور ډول ډول ادبيات, ډول ډول کتابونه وو, اسلاميات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم راسته کړی و, نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه ننداري ته راوړي؟
نه, یوازې د خوست کتاب پلورنځي راوتلی و او موږ د کابل نه او خپل د کاروان عامه کتابتون ځینې کتابونه ننداري ته وړاندې کړو چې تانه زموږ کتابونه خوشاله زره وو. نور ټول کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي, ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځي دي, دوی ټول کتابونه را بسلي و ننداري لپاره.
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب د ننداري نیولې وه؟
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی, ډېر لوی مینار دی, ډېر لوی چمن لري. تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي, صحابي ښي ډېره وه, کتابونو ننداره ښي ډېره وه. تېر کال هم موږ هم دلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي, نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو.
تاسو څنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه؟ دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو د لوستلو لپاره دي, نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل؟
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش, سروش او نورو کتاب پلورنځیونه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې. د کاروان اما کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو. د خرڅلاو کتابونو ځانته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې ځینو کتاب پلورنځیونه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځي راوتلي وو. په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل, ځکه چې هغه کاروان اما کتابتون مربوط وو. کوم کتابونه چې د فلور د بارا مونږ را وړي ول کابل نه او د خوست کتاب پلورنځي نه راوتلی وو امو ګو پلورا.
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره وو؟
په دې کې خواوشا فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي, ځکه چې مونږ د شپږو زره خواوشا کتابونه د کاروان عامه کتابتون د سیمبر خپل عامه کتابتون ته تسلیم کړل. البته کاروان عامه کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی, دا خصوصي کتابتون دی, په خوست کې نومړی خصوصي کتابتون دی.
ستاسو لوري چې کوم کتابونه و پلورل شول, په هغه کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول؟
عموما ادبیاتو, د ادبیاتو د ناول برخه وه, شعر و, ارواپوهنه وه, په دې تاریخ کتابونه, دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول, ډېر اسلامیات او ادبیات بازار ښه وو.
نورو کسانو چې کوم کتابونه و پلورل, د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه ډېر خرڅ شوي؟
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري. ما په دې ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله, ډول ډول کتابونه پکې هر شول, د هر مسلک کتابونه, د طب کتابونه هم مونږ درلودل, د انجینرۍ برخې کتابونه هم مونږ درلودل. ما ته کتاب پلورنځی والا وویل چې بازار بیخي ښه دی, او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و, خو کله چې د نندرتون ولګېد موږ اعلانات وکړه د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل ترته کتابونه اخیستل, او د شخصیت پمتون محصلین هم په دې کې وو چې د بیلابیلو پنځیو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و, للویا سر په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې تکنی دي. څه فکر کوئ چې دغه نندارتونونه کډیر شي, او یا که تاسو د سیاحت شي وکړي چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندارتون هم جوړ کړي, ګټه به یې ډیره نه وي؟
موږ خپل کاروان اما کتابتون خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دا تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځینی نندرتونونه جوړ کړو، ځکه د خلکو د تقاضا د غوښتنې دي، بربر غوښتنې دي. نن ورځ موږ نندرتون پای ته رسیدلو، ډیر خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندرتونونه ډیر کړئ. خلک د کوم د خلکو د لپاره نندرتونونه وړاندې کو، نو تبن کې د کتاب سره مینا او د کتاب مطالعه فرهنګ تبن زیاتیږي. نو عموما خلکو هم غوښتل، ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانې ته نشو تللی، دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و یو کافی شاپ د نندرتون په ځای کې و، چمنونه و، ګلان و، نو یو داسې خوندوره فضا و، کتابونه و، خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل. نو خلکو دا غوښتنه وکړه تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی، انشاءالله دا ټکنۍ حالت به سم شي.
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه، ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب لنندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي؟
دا کی خو نشم ویلای، خو یو اټکل لمخه کوم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې موږ چې په نومړي ورځ په دوه بجو نندرتون پیل کړو، په هغه ورځ ډیر خلک راغلي وو د پرانیس غونډې لپاره. وروسته په دویم ورځ خلک راتلل، که څه هم په خوست کې نومره خونی و د مکتبونو، زده کوونکي هم راتلل او خلکو هغه ته ډالۍ اخیستې د زده کوم فارغ و د مکتبونو نه د لپاره ډالۍ اخیستې. دقیق نشم ویلای خو خواوشا درې زره کسان کېدای شي راغلي وي.
له ښاغلي ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پاڼې اړو، د لټۍ ارواپوهنه. دا کتاب له بهرنۍ ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړلی دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پښتو لیکل شوی دی. لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبر دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. د دوی ارزونې ته به غوښ شو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري. نو په نړۍ کې هر انسان ځنګړی دی یا حتمان یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولای شي، خو ځینې ورته متوجه شي، هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غړېدو مخه نیسي، هغه لټی ده چې یا تنبلی په ډیرو خلکو کې موجوده ده. او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم را نقل شوي، خبرې هم شته، ټوکې هم شوي دي. خدار و په هنیس بحث ده چې ولې یو څوک لټ روغ دی کیږي، څنګه خپل لټی وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي، لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوي هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، په هماغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا یې بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش راژباړلی، ډیر جالب علمي او مهم کتاب دی چې له یو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولی شي. او د کتاب پر پښتې دغه جمله لیکل شوې، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې، د تنبلۍ له وجې ضایع کوي. او یو ستونزه موږ په ټولنه کې دا چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځېدلی، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کارونه ورو کوي، همدومره پرې ویاړي. موږ داسې خلک هم وینو، یعنی یو شی چې فیشن شي که هر څومره بد وي، نو ټول خلک ورته مخه کوي، او سره له دې چې پر هغه منفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب باس دا دی چې لټۍ راپیژني او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی دوه کسانو ترمنځ بحث دی، یا دی اروپوه او دی مرجی بحث دی. مرجی ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او اروپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي، په هر خبره کې قناعت ورکوي، ټولې پښتنې ور ځوابوي، لارې چارې ورکوي، یعنی تر ډیر عملی بڼه لري او دغه د لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی. بل خبر اپ کې دا و چې عملا هم دغه کتاب ځینې تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي نو خپلې لټي ختموي، یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخه ونیوي، نو خپلې دا یو ټیسټ هم شو چې مثلا سړی لټ دی که دغه تمرین په ډېر ښه شکل سره تر سوال نو لټ نه دی، مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب اړخ دا هم دی چې عملی تمرینونه لري، په غي برخه کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې، دغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو، مقصد موږ وایو د دې تا کار تر سره کول امکان لري ما خجالته کړي، ولې نه پوهېږو که تر سره یې نه کړو اصلا خجالته کېږو، یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو، دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده. د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو، تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی، یعنی لومړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه آسانېږي. یا وایو دا ډېر ستړی کار دی خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختېږي، ځکه نور کارونو سره هم مخ کېږو، نو په کار ده چې ورته متوجه وو. امکان لري چې ګټه ور نه وي، خو په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو. ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو، ډېر زیات ستړی یم، د ستړیا خبرې کوو، د ناروغۍ خبره کوو، د سردردۍ خبره کوو، نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو. یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهېږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم، باید وشي، که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي نو خبره نور هم سختېږي. یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي، یا وایي چې خپله به ترسره شي، دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري. نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو، دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی، هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي. په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه، دغه ژباړې ډېره جالبه ده، علمي د ښه ژباړې کړې ده، مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی. عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي، مقصد عام خلک، زده کوونکي، محصلین ټولې باید ولوستلی شي. نو دغه اړخ ډېر جالب دی، یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي، ډېر اسانه دی، امکان لري ترسره کولی شي. دغه دوه یا نورې ورته جملې و عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي، نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای. نور جالب دی او زه باور لرم که یو څوک په دقت ولولي دغه تمرینونه ترسره کړي، له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي او نور به بیداره، تکړه او چوستو انسانانو بدل شي.
له طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. افلاطون وایي لټۍ انسان د ژوند له هدفه لرې کوي، او ابوالی سینا ویلي لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل ازادي راډیو.
دا ازادي راډیو مجله په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو، د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ.
ژوندۍ دیم ساتلی بې دیدنه خو مننه، په کال کې مې یو ځل کوي پوښتنه خو مننه، ته دا بارانی شپه ګوره ته یاد ګوره د دې راکاږې مې په ذهن باندې غنه خو مننه، منم دې هغه سترګې دې راولی دی آخر که هر څومره ډیر سخت وي زنکدنه خو مننه، که دا لاره هم نه وای رسیدم به درته څنګه، پوهیږم زخت ډیره و اغزنه خو مننه، غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې پرې ګرځوې د غم درنه میچنه خو مننه، ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته زه هم پوهیږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه، همیمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه.
نیم جلال جی څخه ډیره مننه چې دا شیر په خپل ځخت واتس اپ لري ازادي رادیو عربي مجلې ته را لښلې.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیو مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې اکاسي ته مخ کو هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګیدلی. اکاسی د تاریخ، ټولنیز حالات او انساني تجربه د مستند کولو یو پیاوړی وسیله ده. عکس د ویشيبي یاداشت خوندې کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي. په نړۍ کې اکاسی د 19مې پېړۍ په لومړیو کې پیل شو. اکاسی ته فوتوګرافي وایي. دا کلمه یوناني ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انزور جوړول. په پیل کې عکسونه تور او سپین وو. بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګا اکاسی ټکنالوژي پرمختګ وکړ. د همدې شلمې پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کیمرو له تولید سره د جینو په باور په اکاسی کې انقلاب رامنځته شوی دی. البته ډیجیټل کیمرو له خلکو سره د مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي. نن سبا هر ځیرک موبایل کیمره لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي، خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري. عکسونه د یوې ویشل مخې په څو ډول دي. مستند عکاسی یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس. تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالانه اخلي. پورټریټ عکاسی هغه عکسونه چې د انسانانو څیره، شخصیت او احساس راشي. فیشن عکاسی چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي. یو ډول هم داسې هنري عکاسی ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي. شاکس یعنی هنري عکس د انسان احساس راویشوي. که په عکس کې غم وي ممکن لیدونکی غمجن کړي، که په عکس کې خوشحالي وي ممکن لیدونکی د خوشی احساس وکړي، او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي. د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري. له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسی لوستي چې په منی کې څنګه عکس ښه راځي.
منی د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی. د له خطر سره اول خو ډېر کل رنگونه دي طبیعت کې، او بل د له خطر سره په منی کې لمرتیتی کله چې لمرتیتی دا رڼا ډېر تیز نه ده، د عکاسی لپاره بهتري رڼا ده. ادیا کسان سی دی په وړي کې نور وختو کې د سهار سلمر راخیزی هغه وخت کې عکسونه اخلي، یا لمر سه مخکس وو
لوی سلمر باید مخامخ نیوي.
مخامخ نیوي هغه
خوده ته بشي دلته کله ناکله جن کسان سی دی او چا عکس اخلي سلمر مخامخ وي سترګې ډېرې وړي
او سترګې ډېرې وړي او الته تیز لمر ده او
دا نه ما او بشي ما مطلب دا په منی کې لمر کله چیرته څوک لمر ته مخامخ ولاړ وي فرضاً زه ولاړم تاسو ما عکس اخلي اکاسان عادتن هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي هغه بیا یو څه وخت هم انتظار چې دا فوکس برابر وي او لنس برابر وي سترګې وړي سترګې وشکي کوي نو د سره بیا څه کوي
هغه وخت کې مستقیم لمر ته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده.
یعنی لارخ باید عکس واخیستل شي.
لارخ باید عکس واخیستل په سوری کې عکس واخیستل شي، مثلا د ونی سوری لاندې یا
خوونی کې بیا په منی کې خوونی اکثره ونی بیا سوری نه لري کنه صغیر له جنو ونو د سوری خبرې ته اشاره وکړه. هغه ونی سي پانی رشیدلی خصوصا په داوس په د منی پور سوری کې پانی نه وي په ونو کې. په دې وخت کې د طبیعت کوم عکس ډیر د توجه چل پوي
کسان په مخکې له غنسه ده پانی توی سي عکسونه اخلي
دلته رنگارنګ پانی
رنگارنګ پانی یو ونه مثلا زیړ پانی ولري او نورې ونه خړې پانی خړې وی یا مثلا نور رنگونه ولري هغه وخت کې د عکسونه خرازي د ونه دغه پانی توی سي نو ورکم اتمن واور به ووري او واور سوري دا د ونی شاخو باندې واورې کنه
او هغه خپل رنگ ورکی
او خپل هغه د ونی هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخ کاری راباسیه دغه ځای کې مثلا دغه د ونیڅ پاننلری سواور بنوري یا شاته مثلا سپین واوري یا بل لغي دغه راسي تازه د رنگور اسې خو کې بغه ښکاری ده
په دې شک نشته چې تازه هنر دی په ټول هنرونو کې تازه یو ډیر مهم شی دی لیکن په ورته وخت کې نه تازه هم هنر دی مثلا د ونو پانو ته تاسو اشاره وکړه هغه ونی چې ټول پانه لوي دی لري فرضاً پورته یو پانه پکې بند ده او پر لوي جوړ ده کدي چرته دی عکس واخلي یو ډول سمبولیک پیغام پکې نوي
و زیاتره عکسونه یا څه خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سی هغه منظره کې تغییر یا کوم ځای کې مثلا تا خبر سی او پانه په دغه کې نورې سینی توجه زیاتره جلبې مثلا په ونه کې ډېر پانه دی مګړیا او پانه بل رنگ لري او زیاتره خلک سي دغه عکس په حساب هغه مهم شی سی امر یو
تمرکز او فوکس پام دی باندې
پام دی باندې وسی چې خلکو توجه مالته جذبې او دغه یو پانه خپل داستان لري نو داس ما په نظر نه پېږه مارڅو کوي سي هغه خپل داستان جوړ کړي دل کاسي هم یو هنر دا اکاسان څه عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګر خلک سي دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال دا نو دغه مقاومت کې سي تر اوسه کوي سي په ونه کې پاتې سي
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه ورسنه مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکتاوې زیاتره وخت سيزم عکس اخلم مخکې مخکې او تغلرم ايديالرم مفکرلرم سي عکس اخلم مګم زیاتره وخت د هغه وخت کې به دغه داستان تبدیل شي نظر په منظره ده نظر په هغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دي سه په موږ لایزه کې زموږ هم کې مسره په طبیعت کې تب
کله نه کله ټول هنرونه هم د سی وی په سر کې دی یو سی وی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراش مخکې چې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه یو د منی د ورسیو شپو ورسو د دغه شپو ورسو یو ونه ده یو پانه پکې پاتې نه ده لیکن په سر کې یو ډنګ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د عکاسی له خاطره شاید ډیر جذابه وي
ګورم تاسو هم کې دې څه ښه کاس راځي دې دې څه
زه دې داستان په حساب دا خبرې کوم
او نه لښته دا همیشه ګوایم چې هغه ونه کې سرطانه ونه واخلې به اونه جذابه نه وي همیشه تاسو خبرې وا پانه یو د
ځاله
مثلا یو شی
یو مرغی کچرته ونه تراغلی
هم دا خبرې بل حیوان یا مرغی یا مثلا سه د ونه اغه مثلا دا شکل سی او د انسان ته یا حیوان ته یا بل شي ته ورته دا شان د خلک یا کسان اخنه
او په جمی کې په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونی دی لکه په افغانستان کې سپیدارم دی ته ورته دی تنی سپین دی پورته پانی بیا پانی سره شي دی پورته څنګه وچی وی کنه دغه سپینواله له دغه سره یو د سی او هغه تضاد نه راوځي چې دغه ونو عکس وک وخلي
و دا ونیس زیاتره به خو وخت کې ښکاری سه شاته مثلا دبل رنگونی خړی یا د دې سورته ناجی
ناجو ونی شنی بیا
یا شنی یا زیاتره وخت دغی سور رنگ خیره سور رنگ ایسه مثلا د سپین ځان وباسي او زیاتره کوشش سره وکیسه داس شان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا دی بلې ونی
څنګه
دی مثلا دی ساختمان د شان په دغه کې عکس کې راولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نو شان بل خواته ونړي او دغه مثلا نیتا هغه شای سي ا سبجکټ دستا انتخاب کړی غته واړی سي دغه شان مزایم شان لري کتري
دا تاسو جالب کلمه ورته استعمال کړ مزاحم شان کله نا کله هم دا مزاحم شان په خپل د عکس په بشپړې دوکې مرسته کوي مثلا یو ونه ده و چې ونه ده شاته یو ودانی ده زړه ده یو برخه را نړیدلې ده. ای خواته یو بل ونه ده دیغه په دې ورستیو څنګه باندې دی وی ځالی هغه ورستی خاشاک پراته دي. دا ټول بیرته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په یو عکس کې مزاحمت له منځه وړي.
هلته باید یو توازن په نظر کې ونیسه سړی. او هلته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیو مهم شی نه او جذاب شی نه زیاتره سره ولی بیا سړی یا لیدونکی دغه کې
فکر دی خو اخو
شي او خاطر به حساب باسي وو.
یعنی د څوک فکر نه کوي مثلا زوړ کور په خپل د ژوند تیرې دل دی و چې ونه په خپل د ژوند انجام دی رنګ ځاله په خپل د ژوند انجام دی. یعنی د درې سره مختلف شان بیا دغه رقم تصور څوک پاک سونو کې نشي اخیستلی.
اخیستلی دا مثلا داسې ځای کې راولې یو دنه په کادر کې ویو کې داسې عکس واخلي چې یو مثلث ترې جوړ کړي. سه یو کونج کې مثلا دا ودانه ده یو کونج کې ونه ده او دغه ده بل کونج کې یو بل شی ده. اې دل خطر کته یو دی بل شاته راول یو نازمون لري دغه ون لري د عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکي. کته سی یو نازم په د عکس کې ول واچوي سره مهم شی په دغه کې سره ولې د دریمو برخو قاعده ورته وایي څخه عکس تاسو د دریم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولیا غاسې کولی انسان عادت لري ورته سه هغه چای ته اول فکر کیږي.
نه نه کچرته تاسو د توزیع کې وځي کې مثلا فکر وکړي چې یو پانه ده دغه د سم مخته یو پانه پراته ده په دغه پانه کې کداغه یو برخه نیمې عکس وي په دې عکس کې باید د کډری مختلف شین وچ ټول په خپل مسکه سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي
او درې والا باید خپل
فاصله څنګه وي باید سره
مهمه نه ده
فاصله
مهمه نه ده نو سمې دغه ډیر نږدې نه او فاصله مهمه نه ده دا خلکو باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړي به حساب شکل
دي. یو بل شی چې د دې عکسونه هم خلک ډیر اخلي د حیوانات مثلا پومونی کې فکر نه کوي چې ځینی حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شو راسي. فرض نه تاسو ته یو مثال درکوم مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورسې دي بخاری لګولې ده دود پورته کیږي اول ته دود کاش سره یو پښو غونجه من جناست سره او د دې عکس اخلي. جالب نه
ډېر جالب ده نه یوازې د حساب البته سره هي سه په منی کې زیاتره خلک څنګه ساړه دي او خصوصا پیښه کم حساب ځان د رکی ټولې او التم نظر په غوړه سي په کوم کومبینیشن یا موږ د رکی د عکس اخلي مثلا ته باید اول داستان امر د لید ور لري چې د بخاري څنګه مثلا څنګه نسته دا ډېر مخکې کاری مثلا دغه څنګه ځان ته ودی عکس اخلي او بخاري هم ته څنګه کاری دالته څنګه کاری بخاري تمام بخاري مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم دا پېښه پېښو دا چې موږ راسي او باندې فوکس کوو او بخاري سم معلومه ده بخاري ته ځان ته ودی. یا مثلا په بیرون سړی وګوري دغه کلکسیونر وخت راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغه په ټول توې دا غبار یا لړې چې دا یو عکس او ترجدي صحنه په حساب د جوړې او ډېر کولی کاری
او وخت تاسو لړې یاد کړل لړې ګور په منی کې ډېر وی او لړې یو ډول هغه دی. یعنی انسانان پر رواني لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کوي چې یو شی پیدا کی تجسس کوي او لړې د یو شی دی چې لسترګو نشان پناه کوي په دې کې هغه تجسس زیات وی د انسان. یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو حتی که د اسب نیم په لړ کې نیم نه یم یو جذابیت پیدا کوي چې هم داسې ده
او هم داسې ده دا لړ به یو بل عکس ته بل دغه ورکی یو بل کولی او مفهوم ورکی د عکس ته سم زیاتره وخت دا خبر سی مثلا د بعضی ونی
پکې
ورکی بعضی ونی
کاری
البته ډېر کولی منځري کوي سره په دغه غبار کې
را پیدا کی
سلهر سړی هر هر اکاس سو غړی پر خاطر سو غړی یو که منظر پیدا کی دل خاطر سه هغه مزایم شان دغه غبار شاته ورګدی
نو که چرته دې مرکه په پیل کې مو منی ته اشاره وکړه او د دې منی اکاسی باندې خبرې کو نو لړه یا غبار خو اصلا دې منی اخره د منی تولید ورته وای دی نو په دې حساب باندې په منی کې اکسونه ډیر عالی راځي
د مخ په لاد ما ډیر خوخیږي ز خپل کله چې غوړم اکس واخلم یا غوړم سید ما په زړه پوري اکس واخلم په منی کې زیاتره اکس واخلم ماته مثلا خپل کې څنګه سپراکه ما غوړم سید خار اکسونه واخلم زما مثلا د ولتاوا د سین د غپلونه سیدی د شاوخوا سه اخله یو عکس مثلا د پول پسار ولاله مثلا چارلز پول پسار یو کس یو سړی ما یو ټوک رازیل لغه خو دغه ناراضی یعنی شات نه لري کیږي لغه بان راوځي او بیره دا
جالب عکس
او بعض وخت مثلا د غبار سیدا همیشه یو اسانی بعض جای کې غباری بعض جای کې نه یو کلاس د المرم بعض جای کې سه زړیږي او په یو محل کې یو خخ کولای شکل د پاسه په دیش دغه کې جوړي د عاشقون دی مثلا
نو څراغ سره چولای
او څراغ سره چولای
د مرته تاسو اشاره وکړه زه سخ په ورته متوجه شوم د من المر ډیر شایسته د من المر هغه په انګلیسي کې یو سلاور توای سی ګولډن یعنی تلایل ماروي او دا تلایل مر ډیر جذبي انسان هم داسې ده کنه خو په عکس کې بیا ناراضي
راضي د لخطر سره باید د کمرو په لکه کمرو باندې تسلط ولري او پوسیس مثلا اول څه څوک کمره اخلي د سمارټ فون یا موبایل لاري اخلي باید پوسیس مثلا خپل کمره باندې کو غوړي ګرم عکس واخلي سره کمی واخلي کو غوړي سوړ عکس واخلي سره کمی واخلي
دا ګرم سوړ
مرس دغه زیاتره دا تاوده رنگونه دي مثلا
تیز رنگونه مطلب
نارنجي رنگونه دا سر رنگونه دا زل رنگونه دا شاندي او سور رنگونه سي زیاتره آسماني رنگونه دي او دا سړ رنگونه يغدي ست دي او ځای کوټه سي رنگه د سړا هيس کې زیاتره مثلا دا شين غبي رنگ سي دغه کې واس کور رنگ کې پله خپل هغه حس دې سره کله سي زيري انارنجي وکه د کور کې او ټول دا طبيعت کوم ډېر او کاسي کوم ډېر استفاده کیږي مثلا کله څوک سي وګړي تو درنګ واخلي پات التا سټ کې دا دغه کې وایټ بالانس کې باید داسې ځای سټ کې سي خپل کیمرا اوټومات دا اکسونه اندازه کی واخلی اوتوماتیک دغه کی وایټ بالانس جوړی یا مثلا کوي سالته نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا اکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود ست اوما یعنی د کومه تل خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مې کې مرلک دا او د سوري وایټ بالانس پیس اپ وایټ بالانس او توې سه سپین باید دغه کوم سپین راسي په اکس کوم سپین راسي
له شغل رسولي څخه نړۍ مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ اساسي روي مجله راند غاړم تر بیا مو خدای مل
لکله شراب دسرو لبان سنم لکله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم لکله شراب دسرو لبان سنم لکله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم ستی دمینه
بنگار مزا سنم نظر لرا نظر لرا تمي خوران سنم نظر لرا نظر لرا تمي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم شراب بسم الله بون سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رق شراب بسم الله بون سنم
شاعری ستا بغلی شور کوي لکه تلنګ د ربا ستا خایس قدرتي لکه رنگ د ګل ستا بغلی شور کوي لکه تلنګ د ربا ستا خایس قدرتي لکه رنگ د ګل لکه ترنګ د ربا لکه رنگ د ګل لکه ترنګ د ربا لکه رنگ د ګل ستا پنا
سر زین شان دے پہاڑ